Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت چاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1401 کال د ثور څلورویشتمه او د 2012 میلادي کال د می 14مه ده. په دې خبري مجله کې به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تایید کړ. نن به ولسمشر کرزی د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو اعلان کړي. لوی څارنوالۍ د نورستان اوسنی او مخکینی والیان په فساد تورن کړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته اوري. لومړی د دې سات د خبرونو لنډیز. ولسمشر کرزی وویل چې بامیان او دوه نورو ولایتونو ته د ژر برېښنا انتقال شي. په یمن کې د یوې بی پیلوټې الوتکې په حمله کې یولس سخت دریځې وژل شوي او د سوریې د مرکز د پنجشنبې د ورځې د سختو بمي حملو مسؤلیت یوې اسلامي ډلې په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د برېښنا پر پروژو د چټک کار غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی پرون د برېښنا د پروژو د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د بامیان او یو شمېر جنوبي ولایتونو لپاره اعلان شوي پروژې باید ژر عملي شي. په دې غونډه کې چې په کابل کې د امریکا سفیر او د آسیا د پراختیایي بانک د استازي په شمول لوړ رتبه کورنیو او بهرنیو مقاماتو پکې ګډون کړی و، د هلمند کجکی د برېښنا د بند او له کابل څخه کندهار ته د برېښنا د مزید غځولو پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. ولسمشر کرزی غوښتنه کړې چې د کجکی د بند او د بامیان د برېښنا د پروژې چارې باید په یوه کال کې بشپړې شي. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پکتیا او لوګر ولایتونو لپاره د برېښنا برابرولو پروژې باید د راتلونکي میلادي کال تر اګست میاشت پورې تکمیل شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی رئیس سره وکتل. جنرال جان الن او جنرال اشفاق کیانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې د افغانستان لوی رئیس شیر محمد کریمی هم په درې اړخیزو خبرو کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د ناټو مقاماتو له پاکستاني چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتي لارو د بیا پرانستل کېدو په اړه خبرې پیل کړي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي تېره ورځې په هلمند او روزګان ولایتونو کې 3000 کیلوګرامه چرس، 1500 کیلوګرامه مورفین او زیات اندازه نور مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د ائتلافي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې تېره ورځ د غزنی ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو د یوه قمندان د نیولو لپاره عملیات شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو وسلوال وژل شوی او 150 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف او خونسا شوی دی. وی اسلامي ډلې چې مخکې نوم د سوریې په شخړو کې نه دی یاد شوی، په دغه هیواد کې د پنجشنبې د ورځې د دوو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پایتخت دمشق کې وشوې 55 کسان ووژل شول. د النصر د جبهې په نامه د وسلوالې ډلې په یوه ویډیو کې ویلي چې په دمشق کې د بریدونه د حکومت لخوا پر عامو وګړو د کیدونکو حملو په عکس العمل کې شوې دي. لویدیز آژانسونه وایي شایي دا سختریزه اسلامي ډله په عراق کې د القاعده شبکې یوه څانګه وي. د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د امریکا د مشکوکو بی پیلوټو الوتکو په دوه راکټي حملو کې 11 وسلوال وژل شوي دي. امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دوی هوایي ځواک دا حمله کړې او کنه ده، خو په تیرو دوه اونیو کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې د یمن په جنوبي سیمو کې د القاعده شبکې درې مهم غړي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچي ساحلي ښار کې له ګرجستان څخه د جلا شوې سیمې جنوبي اوسیتیا له مشر لیونید تی بیلوف سره وکتل. ولسمشر پوتین وویل په سیمه کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو اړتیاو سره سره به مسکو جنوبي اوسیتیا له خپل لوري د 1.5 میلیارد روبل مرستې سره په مرستې باندې غور وکړي. د روسیې ولسمشر وویل روسیه به د تاریخ په دې حساسه شیبه کې د اوسیتیا له خلکو سره وي. موږ به هڅه وکړو چې د اقتصادي او ټولنیزې بیا رغونې په چارو کې ستاسو تر څنګ واوسو او په دې برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو. مسکو له ګرجستان سره د 2008 میلادي کال تر لنډې جګړې وروسته جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په رسمیت وپیژندل، او اسرایلي او فلسطیني مقاماتو په یوه اعلامیه کې په سیمه کې د سولې په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دا اعلامیه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یوه استازي له کتنې وروسته خپره شوې ده. د نتانیاهو استازي د اسرایلو دا پیغام د منځني ختیځ د سولې د پروسې د درېدو او د دې پروسې د بیا پیل د غوښتنې په اړه د فلسطیني ادارې د خواښنې په ځواب کې ورکړی دی. خود اسرائیلو رسنیو ویلی چې تل ابیب د سولې د خبرو د پیل لپاره د فلسطینیانو د غوښتنه چې د یهودانو د مشتاینو جوړول دي بند شي رد کړي. غواړی چې ازادي راډیو لا صفا او وازی واوري نو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 صفه واوري. د رواني مجلې په دوام کې ولسمشر کرزی نن د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دو دریم پړاو اعلانوي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند له ځینو ملاحظاتو سره سره تایید کړ.
په دې کې موږ د زیاتوالي او کموالي حق نه لرو د اساسي قانون په بنا باندې.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې له پروسې څخه د حزب اسلامي وتل د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو له تړون سره د ایران او پاکستان له مخالفت سره تړلې بولي.
مکان دې لري راتلونکي مخالفتونو کې ایران هم حزب اسلامي سره مرسته وکړي او هم طالبانو سره.
لوی سرنوالي وایي چې د نورستان اوسنۍ او تیر والی د پولیسو د معاشونو د خوړلو په خوړلو تورن کړی دی.
د دین نه هم مجرونه تر جمال الدین یو پتر په وخت کې شوی دوسیم تر تحقیق روان دی.
د ځینو نور راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. په پام کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هغو سیمو نمونه اعلان کړي چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې په دریم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په 2010 میلادي کال د ناټو مشرانو په لیسبون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیتونه به په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دا لړۍ له تیر کال راهیسې پیل شوې او اوس د افغانستان د شاوخوا نیمایي نفوسو د امنیت ساتنه د افغان ځواکونو په غاړه ده. ویل کیږي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دا دریمه مرحله به د تیرو دوو په شان اسانه نه وي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن هغه 213 ښارونه، ولسوالۍ او د ځینو ولایتونو مرکزونه اعلان کړي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې به امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. که څه هم چې افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې اردو، پولیس او استخباراتي ادارې د افغانستان د امنیت ساتلو او د دولت له وسوالو مخالفانو سره د مقابلې جوګه دي، خو بیا هم په دې برخه کې یو لړ اندېښنې موجود دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو دوه پړاوونه په بریالیتوب ترسره شو، خو د درېمې مرحلې په وړاندې ځینې ستونزې او چیلنجونه موجود دي. د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ په کابل کې ویل چې په ځینو سیمو کې چې د انتقال د دریم پړاو لپاره په نظر کې نیول شوی دی، د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي موجوده نه ده. دغه راز د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د دریم پړاو په مخ کې له یو لړ ستونزو سره سره افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د افغانستان سرتیری د دې مسؤلیت منلو ته چمتو دي، خو په عین حال کې دا ځواکونه د هغه په وینا په ملکی چارو کې سمون د خپل کامیابۍ او پرمختګ لپاره اړین بولي.
ایموګ ځوانان ته هر اراورز قرباني ورکي، دوی غواړي چې موږ ملکی برخه حرکت وکړي. ایموګ سربازان امنیتي قواوي لمګنه پاکه حکومتداري غوړي.
په هغه سیمو کې چې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل شوې دي، د وسلوالو د ورسېو ډلې زبریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل او ځوابي عملیات په کور دننه او نړیواله سطحه ستایل شوې دي.
که تاسی هوریدون که غواره چه ده دی پروسی او یا ده حقوسیمو ده امنیت پا اره نظر سرگند کلی چه مسئولیتونه مخ که افان زواکونو تسپارل شوی ده اتو بجول خبرونو روست آزاری رادیو تا تلیفون وکری.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان دولت سره د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره د حزب اسلامي اعلان په هیواد کې دننه له مختلفو عکس العملونو سره مخامخ شوی دی. حزب اسلامي په دې اړه په خپله یوه اعلامیه کې د خبرو د ځنډ اساسي علت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند لاسلیک شودلی، خو افغان حکومت دغه سند د هیواد د ملي ګټو پر اساس بللی او له حزب اسلامي څخه یو ځل بیا غوښتي چې د خبرو له لارې مسائل حل کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیرشمن راپورته.
د جمهور رئیس ویاند احمد زیا سیامک هیروی له ازادي رډو سره په خبرو کې د حزب اسلامي دریز ناسمو بالو ویل چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون د افغانستان د ملي ګټو لپاره مهم دی. د نوموړي پوینه د حکومت سپارښتنه بیا هم ده چې د افغانستان د ستونزې هواري ته د مذاکرې لارې غوره شي.
که چیرې رښتیا هم د حزب اسلامي زړه د افغانستان د خلکو لپاره تپیږي او غواړي چې په افغانستان کې نور جنگ او وینه تویدنه نه وي، نو د افغانستان د خلکو غوښتنه دي په خپل لومړیتوبونو کې ځای کړي. نو ګوندي او ډله ییزې غوښتنې باید د افغانستان د خلکو لوړې ګټې تر پوښتنې لاندې را نه ودي.
د حزب اسلامي وروستی اعلان هغه هیله کمزوري کړي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او د دې ډلې ترمنځ د جوړجاړي د رامنځته کېدو په اړه راټوکېدلې وي. کابل ته د حزب اسلامي د یو پلاوي له سفر وروسته خپله جمهور رئیس حامد کرزي د دغو خبرو د بریالي کېدو تمه وښودله او وویل چې تر مطلوبې نتیجې پورې به له دې ډلې سره خبرې دوام وکړي. خو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو وروسته حزب اسلامي له دولت سره د خبرو د درولو اعلان وکړ او ویل د دغه تړون له مخې امریکا غواړي له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. سمو د مخکې ځینو امنیتي سرچینو وویل ایران ته د جاسوسي په تور نیول شویو دوه کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې ایران په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پر ضد د حزب اسلامي د پیاوړي کولو هلې ځلې پیل کړي دي. ځینې افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل به وسله والې ډلې ایران او پاکستان ته لا ډېرې ورنږدې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالستار سعادت
نظر د دواړو یو دی په دې قضیه کې، یو امکان د دې لري راتلونکي مخالفتونو کې ایران هم حزب اسلامي سره مرسته وکړي او هم طالبانو سره.
حزب اسلامي په داس حال کې له افغان دولت سره د خبرو د درولو اعلان کړی چې وسله والو طالبانو هم له پخوا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو د ځنډولو اعلان کړی دی.
د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند تایید کړ او د بحث لپاره نورو کمیسیونونو ته وسپار. د دې کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی آزادی رادیو ته په یوه مرکه کې وویل چې هڅې روانې دي څو دا سند د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ژر وړاندې کړي. له ښاغلي اسحاق ګیلانی سره حمید مومند مرکه کړې.
کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي ویل کېږي چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون سند تایید کړی دی. په دې ارتباط کې لږ څه وضاحت راکړئ.
د تېرې سه‌شنبه په ورځ باندې چې د کمیسیونونو ورځ ده په ستراتیژیک پلان باندې خبرې وکړي، دوه نیم ساعته بحث نه وروسته موږ به نتیجې ته ورسېدلو چې دا به د نړیوالو د کمیسیون د خوانه تایید او بالاخره ولس نور کمیسیونونو ته واستول شي تر څو د هغوی نظریات هم راټول او بالاخره عمومي مجلس ته وړاندې شي.
دغه سند به کله د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي؟
موږ خو کوشش کوو چې زر تر زره دا سند د ولسی جرګې عمومي مجلس ته وړاندې شي. خو دا کمیسیونونو پورې اړه لري چې هغوی څونه په د باندې کار کوي او بالاخره خپل طرز فکر چې د دوی نشد کوي هغه موږ ته استوي. موږ کوشش کوو چې لس تر 15 ورځو پورې دا د عمومي جلسې ته ورسیږي او مخکې د رخصتیو نه چې په 15 د جوزا باندې رخصتې کیږي دا غي نه مخکې موږ دا سند د مجلس نه ورته رائے اعتماد واخلو.
تاسو په خپل دغه سند مطالعه کړو او تاسو د کمیسیون لخوا لخوا دا تایید هم شو. په خپل څه فکر کوي چې د ولسی جرګې عمومي خبرګون به دغه سند په ارتباط باندې په څه ډول وي؟
بعضې خامیانې ته که د شک نشته ده چې موجود دی، درناوی مثلا حقوق بشر ته شوی، د ښځو حقوق ته شوی، د نارینه و حقوق پکې نه ده ذکر، او د اسلام ته احترام مثلا پکې نه ده ذکر شوی، چې دا هغه انتقادونه و چې زمونږ د خوانه کېدل. خو دغه سند یا مونږ په مکمل طور سره ردوو یا په مکمل طور سره فایدوو. په دې که مونږ د زیاتوالي او کموالي حق نه لرو د اساسي قانون په بنا باندې، منتها هغه کوم وړاندیزونه چې زمونږ شته دي، دا به مونږ علاحده د دغې سند سره به حکومت ته لیږو چې په یو کال بعد چې کوم اصلي توافقنامه د امریکې سره چې په نظامي چارو کې هغه توافقنامه دی هغه کېږي، په هغې کې دغه څیزونه چې زمونږ وړاندیزونه دي دا باید پکې زیات شي.
کومو خامیانو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ستاسو په وینا په دغه سند کې موجود دي، دا به آیا ستاسو په نظر د دې سبب شي چې ولسی جرګه دغه سند رد کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا به دغونه مشکلات پیدا کړي، د دې د خاطره چې دغه خامیانې د ټول سند په مقابل کې کم دي. د دغې خامیانو زیاتول مونږ په هغه اصلي سند کې چې یو نیم کال بعد یا یو کال بعد د کار کېږي او هغه نشر کېږي او په توافق رسیږي، په هغې کې باید ذکر شي.
شغلی سید اسحاق ګیلانی و. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هغو سیمو نومونه اعلان کړي چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې په درېیم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د برښنا پر پروژو د چټک کار غوښتنه وکړه. ویل چې د بامیان او یو شمېر جنوبي ولایتونو لپاره اعلان شوي پروژې باید ژر عملي شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز سره وکتل او ټاکل شوې ده چې د افغانستان لوی درستیز نن اسلام آباد ته ورسیږي. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو وویل تیره ورځ په هلمند او روزګان ولایتونو کې 3000 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه مورفین او زیات اندازه نور مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. اسرائیلی او فلسطینی مقامات په یوه اعلامیه کې په سیمه کې د سولې په اړه خپل شمنو ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچی ساحلي ښار کې له ګرجستان څخه د جلاس شوی سیمې جنوبي اوسیتیا له مشر لیونید تی بیلوف سره وکتل. د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د امریکا د مشکوکو بی پیلوټو الوتکو په دوه راکټي حملو کې 11 وسلوال وشل شوي دي. او یوې اسلامي ډلې چې مخکې نوم د سوریې په شخړو کې نه دی یاد شوی، په دغه هیواد کې د پنجشنبې د ورځې د دوو ځانوژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. تاسې زموږ غږ له آزادې رادیو څخه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د نورستان اوسنی او مخکینی والیان په فساد تورن دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، له جانقالی کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکونومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د حقانی شبکه مار هیواد تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي یو پاکستانی متقاعد جگپوری چارواکی د اسلام آباد په یوه اسی غونډه کې چې د شرابو ګلاس په لاس کې د خبر پر مهال وویل پاکستان په افغانستان کې د جهادیانو لملاتړ پرته بل چاره نه لري. د دې په وینا هندیان د خپل مقصدونو لپاره په افغانستان کې پیسې لګوي، روسان او ایرانیان هم دا ډول عمل کوي، نو پاکستان هم باید چې ورته لوبه وکړي. دا چارواکی وایي پاکستان پیسې نه لري خو لیوانیان لري، همدا لیوانیان مو پکاريږي. اکونومست مجله لیکي په دې لیوانیانو کې تر ټولو ستره ډله د حقانی شبکه ده چې د افغانستان د جګړو 10 کلنه تجربه لري. دې ډلې د تیر کال سپتمبر میاشت کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو ودانیو د 16 ساعتونو لپاره حمله وکړه او یوه اونۍ وروسته د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني د ځان وژونکو لخوا ووژل شو. ویل کېږي چې ځان وژونکي له حقانی شبکې سره تړاو درلود. مجله زیاتوي له دغې پیښې څخه لږ وروسته د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر مایک میولن اعلان وکړ چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ښی لاس دی. اکونومست مجله وړاندې لیکي ISI له جلال الدین حقانی سره له 1970 لسیزې راهیسې اړیکې لري او نوموړی د طالبانو او بل هر چا په نسبت د پاکستان لپاره معتمد او وفادار کس دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې افغان قومندانان د امریکایانو له اوامرو څخه سرغړوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي افغان قومندانانو په تیرو دوو میاشتو کې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو په اړه د امریکا د استخباراتي راپورونو خیال ونه ساته او استدلال کوي چې د شپې د تیارې په عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبل اوړي. د ورځپاڼې په باور د افغان قومندانانو دا سرغړونه یا مخالفت د دې معنا لري چې دوی له خپل نوي قدرت څخه کار اخلي او د هغو عملیاتو اجرا کول ردوي چې د ناتو لخوا یې دوی ته وړاندیز کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې به ائتلافي ځواکونو د جګړې د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره افغان ځواکونو ته هدایت ورکاوه، خو د تیرې میاشتې د تړون په لاسلیک سره افغان ځواکونو د شپې د عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی او دا د وسلوالو پر ضد جګړې کې تر ټولو مهمه مسله ده.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په نورستان کې د پولیسو د معاشونو د ورکېدو دوسیې به ډېر ژر بشپړي او د عدلي تعقیب لپاره محاکمو ته واستول شي. د اداري فساد په وړاندې د پوځي څارنوالۍ عمومي رئیس غلام دستګیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیو کار 80% بشپړ شوی دی. نوموړی وایي دغه پیسې چې څه باندې 9.5 میلیونه افغانۍ دي له تیرو 2 میاشتو راهیسې ورکې شوي او په تورې 8 تنه نیولي دي. په دې اړه زکیه غیاسی راپور لري.
د نورستان په خوانی او برحاله والی د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې لوی سرنوالی ترې په نورستان کې د پولیسو د تنخواو د ورکېدو په اړه تحقیقات کوي. لوی سرنوالی وایي چې دغه پیسې د نورستان د پخواني والی جمال الدین بدر او برحاله والی تمیم نورستانی د کاري مودو په محل ورکې شوي چې په دې تړاو 8 کسان نیول شوي دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پوځي سرنوالی رئیس غلام دستګیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د پولیسو د تنخواګانو د ورکېدو دوسیه به ژر بشپړه او د عدلي تعقیب لپاره به محکمې ته واستول شي. د ښاغلي رنجبر په وینا د کورنۍ چار وزارت د نورستان له پخواني والي جمال الدین بدر څخه ضمانت اخیستی خو له برحاله والي څخه به تحقیق وشي. د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال د تلې لړم لندۍ او غبرګولي میاشتو ماشونه د نورستان په دری ولسوالیو برګ مټال کامدیش او منډول ولسوالیو کې نږدې 400 پولیسو ته نو ورکړل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د غستونځ زکه پیښه شوې چې په دې ولسوالیو کې بانکي سیستم موجود نه دی او دوی په دې غور کوي چې څنګه وکولای شي ورستل دي پولیسو ته په خوندې توګه تنخواګانې ورسوي. د ښاغلي صدیقی په وینا دغه پولیسو ته اوس مهال ځنډول شوې تنخواګانې اجرا شوې او په دې تړاو یې د نورستان د پولیسو مالي مسؤلین هم نیولی دي. موږ غوښتل په دې اړه د نورستان د برحاله والی تمیم نورستاني نظر هم واخلو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
لوی څارنوالي همداراز وایي چې په تیر یو کال کې د پوځیانو له 2000 څخه زیاتې دوسیې څېړلې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د پوځي څارنوالۍ عمومي رئیس غلام دستګیر رنجبر پرون دا خبره په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. دوی ویل په دې دوسیې چې دغه دوسیې تر ډیره د اداري فساد اختلاس او له موقف څخه د ناوړه استفادې د جرمونو په اړه دي. مخکې تر دې ټایمز رسپانې په یوه راپور کې ویلي وو چې لوی څارنوالۍ په تیر میلادي کال کې د پولیسو 4,000 جرمي دوسیې څېړلې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي وایي د کابل د سیمه ایز کانفرنس جوړولو ته هلې ځلې تیزی کړي دي. په پام کې ده چې دا کانفرنس د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین پرون د افغان کابینې د ځینو غړیو او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر استازو په یوه غونډه کې وویل چې د کابل جوړیدونکی کانفرنس د استانبول د کانفرنس سلسله ده. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرګندونو له مخې د کابل د کانفرنس د جوړیدو اساسي هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د شنبه په ورځ د افغانستان د کابینې د یو شمېر غړو او د سیمې د هیوادونو د ځینو استازو په ګډه غونډه کې وویل چې د کابل په کانفرنس کې به نور اهداف هم مطرح شي. دی وایي د دې لپاره چې په سیمه کې سیاسي او د باور د پیدا کولو لړۍ نتیجه ورکړي باید د سیاسي مشورو عنصر د هغه جز وسي. د آسیا د زړه په هیوادونو کې د باور د پیدا کولو د اقداماتو عملي کول او سربیره پر دې په سیمه کې یو شمیر سیمه ایز او نړیوال سازمانونه هم شته چې فعالیتونه یې باید له حالاتو سره همغږي شي. ټاکل شوی ده چې د کابل سیمه ایز کانفرانس چې د استانبول د کانفرانس لړۍ ده د روان میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په کانفرانس کې به د سیمې د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د سیمې د هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګول او د افغانستان د حالاتو او ستونزو څیړل د استانبول د کانفرانس عمده موضوعګانې وې.
ملګرو ملتو له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد له حکومت او ناټو څخه یې غوښتنه کړې چې د ښځو د ستونزو او واري ته لا ډېره پاملرنه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې امکان لري افغان ځواکونو ته د امنیت له انتقال وروسته په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شي. خو له بلې خوا د جمهوري ریاست یو ویاند ویلي چې له 2014 کال وروسته به هم د ښځو حقونو ته د دولت په پاملرنه کې هیڅ ډول بدلون را نشي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
په کابل کې یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې له 2014 کال وروسته د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د یوناما یوې ویاندې نیلاب مبارز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه اندېښنه لري چې هسې نه له 2014 کال نه وروسته د ښځو حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې شي. نوموړي وویل ملګري ملتونه غواړي دغه اندېښنه د ناټو سازمان د شیکاګو کانفرنس په درشل کې یو ځل بیا په ډاګه کړي.
خوشبختانه ځینې کارونه شوي دي په افغانستان کې، مګر د انتقال وخت دی او موږ تقریبا دوه وروسته شیکاګو کانفرنس کې غواړو چې یو ځل بیا په ډاګه کړو چې د افغانستان ښځو او نجونې واقعا حق لري چې د دوی د حقونو د حفاظت وشي او دوی ته پاملرنه همداسې وساتل شي.
اغلی مبارز ویل د خزو د حقونو په برخه کې د تیرو لسو کلونو لاسترارونې ماتیدون کې دي او قسمه پاملرنه ورته ونه شي ممکن لمنځه ولاړ شي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان او مدني ټولنې هم په دې اړه اندېښمنې دي. د ولسی جرګې یو غړی شکریا بارکزی وایي چې دولت د خزو حقونو ته ټینګ ژمنتیا نه لري او دا اندېښنه شته چې دغه حقونه د سولې د پروسې یا په قانون کې د بدلون قربان شي.
تا قانون ته تغییر ورکولو پروسه قربانی سي او یا هم د سولې د پروسه د قربانیانو د جملې څخه یو به هم د افغانستان د ښځو حقونه.
بلخوا د افغانستان حکومت ډاډ څرګندوي چې د ښځو له حقونو څخه به ملاتړ دوام وکړي. د جمهور رئیس یو ویان احمد زیاسی مکهیروی ازادي رادیو ته ویل چې له 2014 کال نه وروسته هم ښځې هم حقوق لري چې اوس لري.
د ژوند رنگونه
قدرمن اوریدونکو د کرنې او مالداری په وزارت کې یو رسمي دفتر راغلی او غواړو چې د دفتر له مسول سره خبرې وکړو. په پایل کې به لږ غواړو چې خپل ځان وپیژنی.
دیوانو محمد زیاده، تخلص می زیاده او د کرنې د وزارت د اړیکو مسؤل یم.
زی صاحب، اکثرا شاید تاسو هم د خبر خلکو نه اوریدلی وي، په دې فکر دي دوی ډيري وخت سي وایي چې په دولتي ادارو کې کار نسته، ټول ورځ ګوري چې کارکونکي ناسته او هغه د خلکو په عام استلاب باندې شین چای ورته کیده. تاسو فکر کوئ خلکو سره ولې داسې یو ذهنیت پیدا سوی؟ خلک ولې داسې یو څه وایي؟
اصلا اداري تر ادارو پورې فرق کوي. مخکې د افغانستان سیستم سره کله رهبری سوی سیستم هلته دولت وظیفه واسي خلکو ته کار پیدا کی او همدا اوسې کارکونکو په دغه کې یو تورم منځ تر اوسه یا پارسوب را اوسه په ادارو کې صرف خلک بوختي صرف نظر لدینه چې دغه کار نتیجه باید څه وي. اوس کې دا وضعیت لږ څه فرق کړی دی. ډېرې ادارې کې داسې اوس هم پیدا شي چې تورم د کارمندانو ډېر وي، پارسوب د کارمندانو ډېر وي، مخفي بیکاري هلته موجود وي.
دا ستونزه څه حل کېدای شي او څه رقم حل کېدای شي؟
دا ستونزه هغه وخت حل کېدای شي چې هر کارکونکی یا هر څوک چې په یو اداره کې کار کوي هغه باید احساس د مسؤلیت وکړي، دندې د تور سپارل کېږي، د هغې په وړاندې باید دی جوابګو اوسېږي او یو ملي احساس په ده کې موجود وي.
او ډېره مننه. تاسو د ژوند یوه جالبه خاطره هم راته وایي، هغه که رسمی کار کی یا په شخصي ژوند کی لار پلوچی
تر اوسه می چاته جالب خاطران دی ویله خدای ته بوم ما حج کړای ده کله دی حج په مراسمو کې ما یو د ځوانان ول د سی او پیغله و یو ځوان و یعنی خزو و نارینه و مگر عمر تقریبا د شلو کلو په شاوخوا کې او دواړه ډیر ښایست ځوانان کله چې دی ما په صفا او مروه کې ول دل نو ډیر سخت خوند را کا او د مال پر د ډیر جالب خاطره سه کاش په دغه عمر کې ځوانان که خزوی کنروی د خدای عبادتو کی او یو بل سره نږدې اوسی کی
ډیر زیات مننه
کور مودا
له هم دې سره زموږ د لمړی خبری مجله